السلام علیکم مشال رادیو ته ستړي مشي د مازیګر درې بجې دي نن د نهي ورځو د 2019 کال د اکتوبر 28 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کار کولای کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو او نس پروګرام د مشال رادیو مجله هم لرو او ریدل یې مه هیروي خو لومړی زموږ د همکار بشیر واخ نه خبرونه
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف له جیل اسپیټال ته وړل شوی او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د درغلیو په کیس کې عدالت ته وړاندې شوی. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو ویلي وزیر اعظم عمران خان د استعفا ورکړي. افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې ورته د داعش وسلوالې ډلې یو لوړ پوړی چارواکی تسلیم شوی. د خبرونو تفصیل د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او مسلم لیگ نون قائد نواز شریف د ورپېکې ناروغۍ له امله له زندانه روغتون ته وړل شوی دی. هغه ته د درغلې په تور و کال قید سزا اورول شوی دی. احتساب قومي ادارې نن په یوه خبر پاڼه کې ویل چې د نواز شریف ټیسټونه شوي او اوس یې صحت مخ په ښه کېدو دی. پرون د نواز شریف زوم کیپټن صفدر د نفرت خوروونکو بیانونو په تور نیول شوی دی. د مسلم لیگ نون ځینې نور مشران او نواز شریف لور مریم نواز هم په زندان کې ده. د ګوند پر حکومت د دوی خلاف د سازش او تعصب تور پورې کوي او مطبوعاتو ته لیږلي بیان کې ویلي که نواز شریف ته هر زیان ورسي ذمهوار به یې د عمران خان حکومت وي خو چارواکي دا تور ردی. د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز پارټۍ مشر آصف علي زرداری او د هغه خور فریال تالپور نن په پېډۍ کې عدالت ته وړاندې شول. پر دوی د درغلیو تورونه دي چې نوموړی ردی. عدالت د دوی جوډیشل ریمانډ د نومبر تر 12 پورې اوږد کړی دی. په همدې حال کې د زرداری زوی او د پیپلز پارټۍ شریک مشر بلاول بټو زرداری په اسلام آباد کې د خبری غونډې په مهال نن بیا وویل چې حکومت د دوی د خاموشه کولو لپاره د هغه پلار ته طبي سهولتونه نه ورکوي او خو حکومت دا تور نه ردی او وایي هر چا چې درغلي کړی وي سزا به ویني. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې غړو ویلي دوی به د اکتوبر په 28 له اعلان کړي ازادي مارچ څخه په هیڅ صورت په شان نشي. د دې کمیټې یو غړی اکرم خان دورانی پرون په اسلام آباد کې خبرلان ته ویل حکومت دوی ته خنډونه هم جوړوي او د مذاکراتو غوښتنه هم کوي. د هغه په وینا حکومت په درغلی و راغلی او د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې دونکې د مظاهرې به یې ختموي.
حکومت دا اپوزیشن سره درابطی کولو لپاره کمیټه جوړه کړي خو حکومت موږ ته سنجیده نه ښکاري او ثبوت یې د وزیر اعظم سره بیانونه دي چې یو خوا کمیټه جوړوي او بل خوا اپوزیشن ته کنزل کوي. نو که حکومت د مذاکراتو لپاره رابطه کول غواړي چې ازادي مارچ ودرول شي نو موږ ویل غواړو چې په ازادي مارچ کولو به هیڅ سمجوته نه کیږي ځکه چې پر امن احتجاج زموږ قانوني او آئینی حق دی.
خو د تحریک انصاف یوې مشر د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس شقوان پرون په اسلام آباد کې خبرلان ته وویل دوی اپوزیشن سره د مذاکراتو لپاره سنجیده دي نو ځکه یې کمیټه جوړه کړې ده. د هغې په وینا په تیرو ټاکنو کې درغلي نه ده شوې او وزیر اعظم به استعفا نه ورکوي. د پاکستان حکومت وایي کوشش کوي چې په افغانستان کې میشته وزیرستاني کډوال خپلو سیمو ته ستانه کړي. د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم ادارې د بیا بحالۍ برخې مشر پرویز خان مشال رډیو ته وویل په دې اړه د دواړو هیوادونو خبرو ته اړتیا ده خو د هغه په وینا د دوی ادارې راستنولو ته تیار دي.
دا د افغانستان او د پاکستان ګورمنټ ترمنځ یو مسله ده. دا به ګورمنټ ټو ګورمنټ په منځ کې دا خبره سول کیږي نو چې کله هغې واپس راستون شي نو پی ډی ایم انشاءالله د هغې لوک آفټر ته د هغې خصمانۍ ته بالکل تیار ده.
په 2014 کال کې په قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوز د ضرب عذب عملیاتو له وجې په لکونو خلک د خیبر پختونخوا بیلابیلو برخو او له ډیورنډ کرښې اغاړه افغانستان ته تللي وو چې ډیری یې خپلو سیمو ته ستانه شوي. د ناروې د کډوالو نړیوالې ادارې په وینا لا هم 2000 وزیرستانیان په پکتیکا او خوست کې میشته دي. د خبرو پختونخوا وزیر اعلی محمود خان نن په پیښور کې بي غونډه کې یو ځل بیا ویل چې په مظاهرو اخته ډاکټرانو هغه غوښتنه نه مني چې وایي د صحت برخې اصلاحاتو لپاره وړاندې شوی قانون دی واپس واخلي. هغه زیاته کړه چې د مذاکراتو تیار دی خو اصلاحات به خامخا کیږي. د خبر پختونخوا ډاکټرانو له نږدې وی میاشتې راهیسې مظاهرې شروع کړي او له سرکاري کارونو یې کاربندیز اعلان کړی دی. دوی وایي حکومت یو نوی قانون رامنځته کړی چې مقصد یې په روغتونونو کنټرول ترلاسه کول دي چې باید ختم شي. په افغانستان کې د داعش وسلوالو ډلې د تعلیم د برخې مشر امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوی دی. د ننګرهار والی له دفتره نن په یو خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دغه سړی فریدین نومیږي او د نومان بجوړی په نامه یې فعالیت کوو. د چارواکو په وینا دې کسره په کوټ ولسوالۍ کې د تسلیمېدو په مهال یوه تومانچه او دوه لاسي بمونه هم وو. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن ویل چې که کوردی جنګیالي د امریکې په منځګړتوب شوي اوربند له ژمنو سرغړونه وکړي دی به خپل پوځي عملیات د لا ډېرې کلکې ارادې سره ترسره کړي. د شوي تړون تر مخه کوردی وسلوال باید د شام له شماله په 5 ورځو کې ووځي. نن د دغې مودې 5مه او اخري ورځ ده. اردوغان نن د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په سوچي ښار کې وویل دی غواړي پر پوله په شام کې د هغه کډوالو لپاره خوندي ځای جوړ کړي چې ترکیې ته ورغلي دي. نن د قزاقستان په سر ښار نور سلطان کې هغه 14 کسان عدالت ته وړاندې شول چې په شام کې د داعش وسلوالو ډلې لپاره د جنګېدو تور دی. پر دوی د ترهګرۍ فعالیتونو، ترهګرۍ لپاره د خلکو په ګمارنې، ترهګرۍ لپاره تبلیغ کونې او نورو سختو جرمونو تورونه هم دي. د قزاقستان چارواکو تېر هفته ویلي وو چې دا کال له شام څخه 595 قزاق وګړي راستانه کړل شوي دي. په دوی کې 100 سړو او میرمنو ته د قید سزاوې اورول شوي. نو تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه او زموږ همکار احمد الله تاسو د موسم حال او پیسو بي وای.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 1.99 روپۍ او یا پیسې او 200 روپۍ او یا پیسې. یو یورو 1.93 روپۍ او 1.93 روپۍ 60 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 2.40 روپۍ 40 پیسې او 2.40 روپۍ 60 پیسې. یو سعودي ریال 1.45 روپۍ 45 پیسې او 1.40 روپۍ 60 پیسې. یو افغانۍ 1.99 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 270 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 150 کم نه کم 45، په بنو کې به زیات نه زیات 150 کم نه کم 45 او په کوټه کې به زیات نه زیات 120 کم نه کم 2 ډیګري سینټی گریډ وي.
تاسو د مشال رادیو تازه پروګرامونه او خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف ته روغتیا خرابېدو وروسته د ګلپورز ناوخته له زندانه روغتون ته اول شوې دي. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو لاستازو جوړه رهبر کمیټي وای احتجاجي قانوني حق ته باید حکومت ورته مشکلات جوړ نه کړي.
حکومت نے اپوزیشن کے ساتھ رابطے کے لیے کمیٹی تشکیل. آج ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے.
د قبایلی ضلع کورمه اوسیدونکو وای حکومت ته هلته د ولس د ستونزو هوارولو لپاره په چټکۍ سره عدالتونه جوړ کړي.
اوس نو FCR قانون شته او نو عدالتي قانون شته، دوه قسمه کار چلیږي، ګډ وډ کار دی.
او د مشال کلتوري او ادبي پروګرام د مشال رادیوي مجله هم لرو.
دس از انسټیټیوټ یا اکیډمي د میوزیک لکه د زده کوونکو د پاره دسې نشتا.
د مشال تر سنگ یو اوري. تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو څنګه چې تاسو وړاندې په خبرونو کې واورې، د پاکستان په خوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف ته روغتیا خرابېدو او د ډاکټرانو اندېښنو وروسته د ګلپورز ناوخته له زندان روغتون ته رسول شوی دی. ډاکټرانو لومړی ویلي وو چې نواز شریف ته ډینګي تبه شوی، خو بیا یې د نهې په ورځ وویل چې د هغه په بدن کې یوه ماده پلیټلیټس تر خطرناک حد پورې کم شوې دي. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد احمد الله راکوي.
د نواز شریف شخصی ډاکټر عدنان ملک د اکتوبر په 21مه په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی وو د نواز شریف د وینې په نمونه کې د پلیټلټس شمیره تر خطرناک حده پورې کمه شوې چې له وجې د نوموړي حالت اندېښمن دی. د نواز شریف معاینه کولو وروسته د نیب چارواکو ته یې خواست وکړو چې نوموړی دې د نور علاج لپاره هسپتال ته منتقل کړي. د ډاکټر عدنان د ټویټ وروسته د مسلم لیگ نون صدر شهباز شریف د نیب دفتر ته ورتللو وروسته د نواز شریف سره یو ځای د لاهور سروسز هسپتال ته ورغلی. شهباز شریف په خپل یو بیان کې وویل د خطرناک علاماتو باوجود نواز شریف هسپتال ته نه منتقل کول بدترین انتقام دی. شهباز شریف په حکومت تور په پوره کولو سره وویل د عمران خان حکومت د نواز شریف ژوند سره لوبي کوي او خبرداري ورکړو که په نواز شریف سو شول نو ذمہوار به وزیر اعظم عمران خان وي. بلخانه په خپل یو بیان کې ویلي دي نواز شریف طبیعت وسخه دی او په هسپتال کې مکمل چیک اپ روان دی. د نواز شریف شخصي ډاکټر د ګل پورس تر درې ساعته پورې د نوموړي سره وو او هر دوه درې ورځې وروسته ډاکټر عدنان ته د نواز شریف د معاینه اجازه ورکړی کیږي. نه په خپل بیان کې ویلي د ټولو راپورونو جایزه اخستو وروسته بعد راتلونکي لپاره تګلارې جوړوي. خو د مسلم لیگ نون یو مخکښ صدیق الفاروق وایي نواز شریف شخصي ډاکټر ته کله اجازه ورکړی کیږي او کله نه. نه ابتدا معلومه ده چې نواز شریف ناروغ دی خو دې باوجود ورسره ښه سلوک نه کوي. که یاد ادارې ورته د صحت ښه سهولیات ورکړی وي نو نن به نواز شریف په داسې حالت کې نه وي. نو ځکه موږ وایو چې ځینې کسان نواز شریف وجل غواړي او کنه وای چې دا سینه دا نو بیا ورته ولې د صحت پوره سہولیات نه ورکوي. نواز شریف دا محل د چودري شوګر مل په قضيه کې د نه په حراست کې دی. تلاهور احتساب عدالت نو موړې 13 اونۍ د 14 ورځو پرېمان نیب ته سپارلې وو. نواز شریف ته د اسلام آباد احتساب عدالت په العزيز اسټیل مل قضيه کې د وو کالو بند سزا هم اورولې ده. په پاکستانی رسنیو کې د نواز شریف د صحت خرابېدو خبر خپرېدو وروسته د مسلم لیگ منډلې ځنې مشران او ګنډشمیر پلویان د سرویسز اسپیتال نه بهر راجم شول او د نیب چارواکو او حکومت پر ضد یې نارې ووهلې. بلخوا د لاهور انتظامی د څه قسمه بدې پیښې مخنیوي لپاره د هسپتال نه بهر په ګڼ شمیر کې امنیتي سرتیري ځای په ځای کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو لاستازو جوړه رهبر کمیټي وای دوی د 13 اکتوبر لازادۍ مارچ څخه نه په شا کیږي. د دوی په وینا دا ځکه چې حکومت سنجیده نه دی. د یادې کمیټي مشران وای حکومت یو پلو له اپوزیشن سره د خبرو لپاره کمیټي جوړه کړې ده او بل پلو د اپوزیشن پر مشرانو پسې بدې ردی وای. بلخوا د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاحکار ډاکټر فردوس آشکاوان ویلي چې حکومت اپوزیشن گوندونو له مشرتابه سره د عمران خان له استعفا پرته پر نور غوښتنو مذاکرات کوي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کې د ګل پورس د جمعیت علماء اسلام د اکرم خان دورانی په مشرۍ د نه سیاسي ګوندونو د رهبر کمیټې غونډه کې فیصله وکړې شو چې حکومت سره به هله مذاکرات او تکینی چې په 13 اکتوبر کې دونکو د آزادۍ مارچ په لار کې دوی ته خندونه نه جوړوي او د دوی لار نه نیسي. د دوی د جمهوریت حق ومني او د دوی د غړي او گرفتاری بند کړي. لغون ډیر ستر سنیو سره خبرو کې اکرم خان دورانی وویل حکومت دې باید د کمیټې د غړي سره ځان له ملاقاتونه نه کوي او که غواړي چې سنجیده مذاکرات وکړي نو د رهبر کمیټه د نه واړو غړیو سره دی په ګډ ملاقات وکړي.
حکومت نے اپوزیشن کے ساتھ رابطے کے لیے کمیٹی تشکیل دی.
دی وای حکومت دا اپوزیشن سره د رابطې کولو لپاره کمیټه جوړه کړي خو حکومت موږ ته سنجیده نه ښکاري او ثبوت یې د وزیر اعظم سے بیانونه دي چې یو خوا کمیټه جوړوي او بل خوا اپوزیشن ته کنزل کوي. نو که حکومت د مذاکرات لپاره رابطه کول غواړي چې ازادي مارچ ودرول شي نو موږ ویل غواړو چې په ازادي مارچ کولو به هیڅ سمجوته نه کیږي ځکه چې پر امن احتجاج زمون قانونی آئینی حق دے.
ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے.
بلپلو د وزیر اعظم عمران خان د اطلاعات لپاره سلاحکار ډاکټر فردوس آشکاوان په اسلام آباد کې پریس کانفرنس کې ویلي حکومت دوی ته د احتجاج اجازه ورکوي ځکه چې دایي جمهوریت حق دی خو مذاکرات بور سره د عمران خان د استعفا نه علاوه په نورو غوښتنو کیږي. نوموړي زیاته کړه حکومت غنی رهبر کمیټې ته په خپل د رهبری ضرورت دی ځکه چې دې کمیټې کې کوم د قدر وړ سیاستدانان دي دا غوي تارونه د جیل نه یو سزا یافته قیدی خو زوی
سزا یافتہ قیدی ہلا رہے ہیں.
دا اکتوبر پہ شلم اپ مردان کے رسنی اور سر خبروں کی مولانا فضل الرحمان دا حکومت دا مذاکراتی کمیٹی دا غڑی اور دا سینیٹ دا چیئرمین صادق سنجرانی لخوا دا جمعیت علماء اسلام دا جنرل سیکرٹر مولانا عبدالغفور حیدری سرا پرابطی کول ویلی کہ دا آزادی مارچ لڑکے حتمی فیصلہ برابر کمیٹی کوي. دا جمعیت علماء اسلام لخوا اعلان شوی آزادی مارچ دا ودرول لپار حکومت دا دفاع دا وفاقی وزیر پرویز خٹک پا مشرے و کسیز کمیٹی جوڑا کڑی اور دا کمیٹی ہم وی دا عمران خان دے استعفا سر بیر پا نور غختن و اپوزیشن سر مذاکرات تا تیار دے. اپوزیشن گندون طور پوری کوی چی دا کال 2013 پا ٹول ٹاکنو کی درغلی شوی اور دا حکومت پا درغلی و جوڑ دے نو باید چی عمران خان استعفا ورکڑی اور نوی انتخابات وکڑی شی خو حکومت او الیکشن کمیشن دا غا تورونا ردوی او وی ٹول ٹاکنی پاک شوی. سراج زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
اوریدونکو ابلخوا د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداري نن د جعلي اکاونټونو په کیس کې په راولپنډي کې عدالت ته حاضري کې پر هغه تور دي چې د جعلي اکاونټونو له لارې له پاکستان څخه ایستلي پیسې ایستلي دي او راوړي دي. پر نوموړي ځینې نور تورونه هم پورې شوي دي. د هغه ګوند الزامونه ردوي او وایي دا د سیاسي مخالفینو خاموشه کولو لپاره د حکومت یو سازش دی. نور تفصیل د بشیر کوخ نور.
د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بټو زرداری پر حکومت تنقید کړی چې د هغه پلار او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری ته په جیل کې طبي سہولت نه دی برابر کړی. هغه د اکتوبر په 18 په پینډی کې په خبري غونډه کې دا وکړه چې د تحریک انصاف حکومت کوشش کوي چې د زرداری په تکلیفولو سره پر پیپلز پارټي فشار واچي چې دوی د اپوزیشن کردار سم تر سره نه کړي.
جو بھی قیدی ہو ان کو طبی سہولیات
هر قیدی ته باید طبی سہولتونه ورکړل شي. دا د حکومت ذمہواری ده. دا د ملګرو ملتونو قرارداد او اصول دي چې د پاکستان ریاست یې سرغړونه کوي. حکومت په یو سیاسي قیدی تشدد کوي. دوی د ولسمشر زرداری صحت استعمالوي او زما په کورنۍ او ګوند فشار اچوي. خو موږ نه په خوا دوی ته سر ټیټ کړی او نه به یې اوس ټیټ
کړو. پر آصف علي زرداری د درغلې او تورونه دی او دا مهال په مقدمه روانه او په زندان کې دی. حکومت په بیا بیا ویلي چې څنګه د نورو بندیانو حال وي هغه سبا د سیاسي مشرانو هم وي. د زرداری ترڅنګ د یو بل اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون ډیر مشران هم په ورته تورنو په قید کې دي. حکومت همیشه د اپوزیشن سیاستوالو خلاف سازش کول ردی او وای چا چې درغلی کړی وي سزا به ویني. د احتساب ادارې د زرداری د کیسونو اوریدلو لپاره یو شپږ کسیزه ډله هم جوړه کړې ده. پیپلز پارټي پر دې کمیټې هم اعتراض ښودلې دی او وایندې سید غنی پرون په کراچۍ کې خبرلان ته وویل چې د احتساب ادارې کارونه د درغلیو ختمولو لپاره نه بلکې د اپوزیشن د ځپلو لپاره دي. خو د وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو سلاحکار فردوس عاشق اوان پرون په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې پر پیپلز پارټي د شخصي عقدو پاللو تور پورې کړ.
عمران خان صاحب کے ساتھ ذاتی اناد اور
دوی دا عمران خان صاحب سره د شخصی زد کینه او عقده پالون کړي. پر دې اساس د بیانونو د ورکولو معلومیږي چې دوی په عدالتونو کې د خپل بی ګناهۍ د ثابتولو لپاره کوم ثبوت دلیل او کاغذ نه لري.
د پاکستان احتساب ادارې د کاروبارانو د درغلې او څېړنې لپاره د سوداګرو یو کمیټه هم جوړه کړې ده. اپوزیشن ګوندونو پر دې اعتراض کړی دی. وایي کمیټه ته نومول شوي کسان حکومت پلوه دی او د مخالفو سیاستوالو ملګري تجارانو ته به نقصان ورسي. خو د اکتوبر په 18 د احتساب ادارې په خبر پاڼه کې راغلي چې دا کمیټه د سوداګرو تر شکایتونو وروسته جوړه شوې او مقصد یې په مقدمو کې انصاف کول دي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال راډیو د اوریدونکو په 12 اکتوبر په کوهستان پالس کې د تعلیم محکمې ضلعي افسر نواب علي د وژنې په اړه د مانسري ضلع د پولیسو مشر زیب الله خان خبري غونډې ته ویلي چې دا قتل د کوهستان د صوبایي اسمبلۍ غړي مفتي عبید الله په شمول 11 تنانو کړی دی چې پکې 9 تنا گرفتار کړل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راغوي.
په کوهستان کې د تعلیم محکمې افسر د وجنې په اړه جوړ کړی شوی خصوصي کمیټې مشر پولیس ډی پی او ضلع مانسهرا زیب الله خان خبری غونډې ته خپل وینا کې ویلي چې د اکتوبر په 12مه نیټه کوهستان پالس کې د تعلیم محکمې یو افسر نوابلی دوه ډزې ویشتی شوی او باقاعده قتل کړی شوی. دوی ویل چې تفتیشي ټیم دې خبرې ته رسېدلی چې مقامي د صوبایي اسمبلۍ غړی مفتی عبیدالله سره د دوو سرکاري تعلیم محکمې غړو او نورو مقامي خلکو سره په ګډه دغه وجنه کې ککړ دي. دوی ویل چې د تعلیم افسر کوهستان کې د ایم پی
جو ہم نے انفارمیشن کنفرم کی ہے وہ یہ ہے
مونکي کوم معلومات تر لاسه کړې دي هغه د دې چې وجه ده شوی د تعلیم محکمې افسر نواب علي باندې ډیر زیات فشار وو. هغه ته د ډکی ورکړې شوې، هغه ته د مرګ د ډکی ورکړې شوې. موږ سره دغه ټول شیان شته، موږ سره د موبایل هغه میسج هم شته چې پکې ویل شوی کته زمون کار اونکو د زین بلان هم شه. ستا په کلی چې سر کې وتا په سر اوول هغه ثبوتونه موږ سره موجود دي،
وو ثبوت هماره پاس موجود هه.
پولیس مشر ویل چې دوی د وجون کې په تور کې نه تنه نیولې دي، دوه تنان پټي چې کې یو هغه تن چې په موبایل د دړکو میسج لګره او بل د صوبای اسمبلی غړی مفتی عبید الله دی. دوی گرفتاری لپاره هرې ځلې روان دي. بلخو د خیبر پختونخوا اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی د پولیسو کارکردګۍ ستاینه کړې او ویل دي چې وجلې شوی د تعلیم محکمې افسر ته به حکومت د شهید پیکج ورکوي. د وجون کې په تور کې ملزمانو بشمول د صوبای اسمبلی غړی مفتی عبید الله په دا اړه څه قسمه موقف تر دې دمه مخې ته نه دی راغلی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
او اوس هم راځو اوریدونکو یوې بلې موضوع ته. د قبایلي ضلع کورم اوسیدونکي وایي حکومت هلته د ولس د ستونزو هوارولو لپاره په چټکۍ سره عدالتي نظام جوړ کړي. د دې سیمې ځینو کسانو د اکتوبر پر 27مه مشال ریډیو ته وویل چې د ولس د اسانۍ په خاطر د په منځنۍ او لاندنۍ کورمه کې عدالتي نظام جوړ کړل شي. دا له هغې وروسته دا چې په پاړشینار کې په یو عدالت کې د دوو جینکو د تختولو د تور په یوه مقدمه کې دوه تنه وژل شول. د هغې پیښې له کبله په صدا او پاړشینار کې تاوتریخوالی هم رامنځته شوی وو. نور تفصیل له غلام غوث څخه اورو.
د وستی او کوزی کورمی اوسیدونکي وایي چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د زمکول وروستو د هغوی په سیمه کې د ځایي شخړو او مقدمو د فیصله کولو لپاره دي هغوی ته نږدې په خپله سیمه کې عدالتونه جوړ کړی شي. پېښور پریس کلب کې د کورمی یو اوسیدونکي علي حیدر مشال ریډیو ته وویل چې د اکتوبر په 15مه د هغوی د سیمې دوه کسان په پاړچینار کې په عدالت کې د یوې مقدمې د فیصلې وروستو وژلی شوي وو او بیا د هغه پیښې وروستو په ساده او پاړچینار کې تاوتریخوالی رامنځته شوی وو. علي حیدر وایي که د هغې په خپله سیمه کې عدالتونه جوړ کړی شي نو بیا به دا رقم ستونزې نه رامخته کیږي.
کوم پټ صبح کې انضمام شوی دی د دې واضح په کار دی. اوس نه مو ایف سی آر قانون شته دی او نه عدالتي قانون شته دی. دوه قسمه کار چلیږي، ګډ وډ کار دی. داسې کار شوی دی سپرشینار ته عدالت ته کسان راتلو ډېر بې دردې سره یې مړه کړي دي. کله دا پیښه مخې ته راغله نو پرشینار کې د شیو علاقې کې سنیون باندو د ټوله علاقه اوسانده نه وه او صدی کې د لیارې کې شپ لین کوچ کې ګیرو.
په ساده کې د اکتوبر په 19مه هم د دې غوښتنې لپاره ځایي خلکو احتجاجي لاریون ترسره کړی وو او هغلته کې ټول دوکانونه او کاروباري مرکزونه هم تړلي وو. په پېښور کې اوسیدونکي د کورمی سره تعلق لرونکي یو تن سبی الله وایي په وستی کورمه او لاندنۍ کورمه کې دي د ولس د اسانۍ لپاره عدالتي نظام جوړ کړی شي.
او دا کومه اوس واقعیا شوی دی. هلته کې کس عدالت کې کیس و، ټرایل روان و، ټرایل هغه ګټلی و، هغې نه بعد هغه کسان بیا و مړی وو. نو زمونږ اوس دا کومه مطلب سنټر کورم او لور کورم 65% آبادی دوی ده. دوی لپاره عدالتي نظام مونږ بار بار ریکوست کړی دی. هغه ته چیف جسټس پورې مونږ هغه کړی عدالتي نظام په پاړچینار کې نه په سادی په بګن کې دي ځایونو کې پکار دی او په هغه کې مونږ سیټ ته دا سنټر کورم باندې او لور کورم باندې.
د کورمی ډپټي کمشنر شاپهت تر دې وړاندې ویلي وو چې د اکتوبر په 15مه د پاړچینار په یو عدالت کې تر پیښې وروستو د دوو کسانو په وجلو کې ککړ یو ملزم نیولې شوی دی او د دوو نورو د نیولو لپاره هڅې روانې دي. خو په منځنۍ کورمه او کوزه کورمه کې د عدالتي نظام د جوړولو د غوښتنې په اړه تر دې دمه څه پرمختګ نه دی شوی. ولام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو په دې اړه راځو یو بل یو بل رپورت په کورمه کې ځای مشران او حکومتي چارواکي وای په سیمه کې د اکتوبر پر 15 د دوو کسانو تر وجل کېدو وروسته ځینې عناصر غواړي چې یاد پیښې ته مذهبي رنګ ورکړي. دوی پر ولس غږ وکړ چې داسې عناصرو ته غوږ ونه نیسي. په دې اړه نور تفصیل د طارق اورکزین اورو.
په کورما کې د پاړچینا جامع مسجد خطیب او روحاني پېشوا علامه شیخ فدا حسین مظاهری ویل دي چې د سیمې امن برقرار ساتلو په خاطر په خپلو کې متحد پاتې شي. روحاني پېشوا دا خبره په پاړچینار کې د امام حسین سلوختی مراسم لمنځلو پر مهال خلکو ته په خپل خطاب کې وکړه. علامه شیخ فدا حسین مظاهری وایي په سیمه کې دوو تنانو د وژل کېدو ذاتی پېښه ځینې عناصر له مذهب او فرقې سره د تړلو هڅې روانې کړي. ځینی داسې لاسونه دي چاته چې موږ شرخوخي او ترهګر عناصر ویل شو، هغوی د دغه خاورې خیرخوانه دي، هغوی ته نوړې لبل ځای ملاویږي، هغوی په دغه علاقه کې امن او امان سلامتي او خوشحالي نشي زغملی. دا خلک څه نهڅه داسې پلمې او بهانې ګوري چې ورنه د سیمې پر امنه ماحول بالکل بدل کړي او دغلته جنګونه شروع کړي. دا هغوی دا خواهش دی چې دغه علاقه ترقی ونه کړي. داسې هغوی پوهیتوب او په نه پوهیتوب کې د اسلام او مسلمانان دښمنو خدمت کوي. پوز او حکومت دې په هغوی خبر اوسي. زه دا ام کچو هم د دوو تنانو تر وجل کې دورسته زینو حالات نور خراب کړي، خو په دغه ټول صورتحال کې داسې خلک هم شته چې هغوی د سیمې امن برقرار ساتلو په خاطر خپل رول ډیر مثبت ساتلی دی. موږ د هغوی شکریا ادا کوو. علامہ شیخ فدا حسین مظاهری د سیمې په شیا اوسنی مشرانو غږ وکړو چې هغلتا تر یاد پیښې وروسته پر یو بل باندې د الزامونو پیغورونو او له نفرت ډکو خبرو سره د امن فضا ته چې کم نقصان ورسېدلی دی د هغو ختمېدو لپاره په خپلو کې زر ته زره یو ځای کېنی او هلې روباسي. د صدې حاجي سلیم خان اورکزی وایي هر کله چې دوی ته کومه شخړه مخې ته راغلې ده نو په مذاکراتو یې حل کړې ده، خو دغه ځل د امام حسین سلوختی د لمنځلو له کبله تر اوسه داسې ونه شول. حاجی سلیم خان اورکزی زیاتوي حکومت پلان لري چې نږدې لږ ورځو کې دواړه فریقین په خپلو کې کېنوي او د خبرو له لارې روچته شوي د هرې مسالې حل راوباسي.
مشوره کوو د قومونو مشران او نسخه خو به هر صورت ضروری دی چې لوبور باندې ځکه ته خبرو نه بغیر خو کار نکی.
بلخوا د قربې دورې پر مهال ځای مشرانو ته په پاړچینار کې د پوز یو مشر میجر جنرال اسد نواز جنجوا ویلې دي چې 15 وړاندې د دوو تنانو د وجل کېدو پیښې او بیا د یاد پیښه له مذهب او فرقې سره د تړلو دوی تحقیقات کوي. د اکتوبر پر 15 د مونډا سیمې فضل رحیم او د هغه زوی عبدالرشید هله په یعقوبیو کې نامعلومو تنانو ووژلو کله چې هغوی په عدالت کې د پیښې لپاره پاړچینار ته ورغلي ول. دا پلار او زوی د خپل هغو کورنۍ غړو په کیس کې عدالت ته حاضر شي ول. کوم پسې د دوو جنکو د رتختولو کیس ته دوه کال وړاندې د برکور مې بوغدې دوه جنکې خپل شیعه مذهب تر بدلول ورسته د مونډا سیمې د سنی مذهب له دوو هلکانو سره ودونې کړي چې پر دغه د هغوی کورنۍ خفه وي او غوښتنه کوله چې خپل جنکې دورته واپس کړي شي، خو دوی ورته انکار کړی وو. کچو هغه جنکې او هلکان د مرګ له ویرې خپل سیمه پرېښودلې، خو هغوی په هغه وخت د ویډیو له لارې دا اقرار کړی وو چې دوی په خپل خوښه د هر څه کړي او چار باندې هیڅ زور نشته. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د افغان ترانسپورټرانو یا د سامانونو وړونکو لویو ټینکرو مالکان وای پر دې سربیره یې ستونزې نه دي هوارې شوې چې پر تورخم د تګ راتګ چارې سلیرې ساته شوې دي. دوی وایي یو پلو ټینکر چلوونکو ته د ویزو مسله ده او بلخوا ورڅخه د تلاشۍ پر پوستو پیسې اخیستل کیږي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر جان نور.
د افغان ترانسپورت د اتحادیې مشرانو مشال لیډو ته د ګل په ورځ وویل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو ښه ګام پورته کړو چې د تورخم پولې د تجارت لپاره 24 خلاصه کړه، خو له دوی ستونزې نور هم سیوا شوې دي. سامان وړونکو د غټو ګاټو مالک یا ترانسپورټر شیرین آغا مشال لیډو ته په دې حق لوایي.
2009 نه کتا سو ریکارډو ګورې تورخم باندې 2013 پورې 1500 ګاډي به تقریبا ډیلی امپورټ کېده، 1500 نه زیات به ایکسپورټ کېده. اوس چې دا ټیم تقریبا 250 زیاده سے زیاده 350 ګاډي امپورټ کېږي او ایکسپورټ چې دی هغه 250-200 دغه سې کېږي. 24 خو ګیټ کو لو دی، خو دې خوا ته سکینر دی او سکینر کې چې دی یو ګاډي باندې تقریبا کم از کم 20 په یو ګاډي اخلي، نو 24 تاسو خپل ډیوایډ کړئ.
د دغه اتحادی مشر محمد دور احمد زیوای چې بې ځایه او ډیرو چک پوسټونو له وجې هم د افغانستان ډرایورانو اوس د نورو ګاونډي هیوادونو مخه کړې ده، ځکه چې په هر چک پوسټ نه پیسې اخیستل کیږي. د پېښور رنگ روډ د افغان اډې یو مشر تاج محمد وای چې دغه نه علاوه د افغانستان راتلونکو ډرایورانو د ویزو ستونزې هم سیوا شوې دي. نو باید دا دی ورته اسانی کړی شي.
اکثر ډریوران لکه موږ پښتنه تیر کو یار ته خو شل شپې پاس راغلی ته پنځل شپې ورځې پاس راغلی څه چالو راځي ویزا مې خان مده سفرت باندې ډیر رش او موږ ډریوران هم هغه عام خلکو سره دریږي کنه لکه دغه روټ پاس کوم موږ ته ایم بی سی راکې دی ډریور اکثر مې پکې د گاڑی فوټو مې پکې نو دې سره دې موږ پاسپورت هم جمع کیږي ویزا دې راته لګیږي نو دې وجه نه تقریبا 30% گاڑی سیدی په افغانستان کې دنه چلیږي دی خو نه راځي.
ترانسپورټر شیرین هغه وای چې درې پښتون د لوجه د دوی کرایان هم یو په دوشی ویدی ولې په دې لاسو راځوړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم نوټس اخستی وو او د دوی د سنځو د کومولو هدایت یې کړی وو. بل خو دا تیر خالی پورس د خیبر پښتونخوا د خزانه صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه مشال لیډو سره په خصوصي مرکه کې په دې حق لویلو
بارډر اوپننګ را یو سلسله شروع شو اي چې څه پرابلمز وی ا بایر ان اوټ کو خو غینه به ان شاء الله مونږه وټ ټایم یو ورلد کلاس انټرنیشنل بارډر جوړو.
دغه ترانسپورټران وایي چې باید د پاکستان حکومت ډېر وخته خصوصي پاملرنه وکړي ځکه چې د دوی په وینا د ترانسپورټرانو نه علاوه د پولې دواړه غاړه تاجران هم د غټ تاوان یا خسارې سره مخ کېدی شي او د دواړو هیوادونو تجارت هم. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
اوریدونکو د مازیګر درې نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د بشیر ګواښناور.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون قائد نواز شریف د ورپېښې ناروغۍ له امله له زندانه نن روغتون ته وړل شوی دی. هغه ته د درغلۍ په تور 2 کاله قید سزا اورول شوې. د احتساب قومي ادارې نن په یوه خبرپاڼه کې وویل چې د نوموړي ټسټونه شوي او اوس یې صحت مخ په ښه کېدو دی. د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز پارټۍ مشر آصف علي زرداری او د هغه خور فریال تارپور نن په پنډۍ کې عدالت ته وړاندې شو. پر دوی د درغلۍ تورونه دي چې نوموړي یې ردی. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې غړو پرون ویل دوی به د اکتوبر په 8مه له اعلان کړي ازادي مارچ څخه په هیڅ صورت پوښتنه نشي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د دوی سره د مذاکراتو لپاره یو کمیټې جوړ کړې ده. خو د دې کمیټې په اړه اپوزیشن ګوندونو ویلي چې یو خو ته حکومت سره مذاکرات کول غواړي او بل خو ته دوی ته خنډونه جوړوي. د پاکستان حکومت وایي کوشش کوي چې په افغانستان کې مشته وزیرستاني کډوال خلوصینو تستانه کړي. خبر پښتونخوا د قدرتیا په تون د نظم ادارې د بیا بحالۍ برخې مشر پرویز خان نن مشال ریډیو ته په دې اړه به دواړه هیوادونه خپل منځ کې خبرې وکړي. په افغانستان کې د داعش وسله ډلې د تعلیم د برخې مشر امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوی دی. د ننګرهار والي له دفتر نن په یوه خبره شوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې دغه سړی فریدالدین نومیږي او د نعمان بجوړي په نامه یې فعالیت کو او پرون په کوټ ولسوالۍ کې تسلیم شو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن وویل چې کوردی جنګیالي د امریکې په منځګړتوب شوي اوربند له ژمنو سرغړونه وکړي. دی به خپل پوځي عملیات د لا ډېرې کلکې ارادې سره ترسره کړي. د شوي تړون تر مخه کوردي وسلوال باید د شام له شماله په 5 ورځو کې ووځي. نن د دغې مودې 5مه او آخري ورځ ده. او نن د قزاقستان په سر ښار کې هغه 14 کسان عدالت ته وړاندې شول چې دوی په شام کې د داعش وسلوالو ډلې لپاره د جنګېدو تور نیولی.
او اوس هم کلتوري او ادبي پروګرام د مشال راډیوي مجلې ترازو. دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار نجیب عامر جوړوي.
د مشال راډیوي مجله د مشال راډیوي مجلې ګلونو اوریدونکو سلامونه. زه نجیب عامر یم او تاسو ته په دې اونیزه فرهنګي خبرونه کې د پراګ له سټوډیو نه هرکلی وایم. دا اونۍ د افغانستان د موسیقۍ د یو ستر نوم احمد ظاهر پر ژوند او کار یو راپور د توړاندې کوو. د تیرا غرونو ته ورزو د رامداد خان رامداد سره خبرې کوو چې ولې د خیبر شاعران غزل ته زیاته توجه ورکوي. د سوات ته یو هنرمند اقبال یوسفزی سره مو د هغه په هنري ژوند خبرې کړې دي او د خپرونې په وروستیو شیبو کې د داغستاني لیکوال رسول حمزه توف د مشهور کتاب زما داغستان د ویبل برخې ژباړه در اورو بدرګه مو کړې. د افغان سندرغاړي احمد ظاهر د مرګ سخت کال 40 کاله پوره شول. هغه په 1909 کال کې په 33 کلنۍ کې په خپل موټر کې مړ موندل شوی و. خو نن 40 کاله وروسته هم د هغه یادونه او سندرې ژوندي دي. د نوموړي په اړه فرانس پریس اژانس رپورټ جوړ کړی چې عبدالحی کاکړ پښتو کړی دی.
او
در تراوړم صاحب در تپاخم گر زم در سره خانه دوران شجوری گر زم در سره خانه
د افغان سندرغاړي احمد زاهر د مرګ 40 کاله پوره سول خونه یاد مري نه سندره د کابل په ودانیو یا نن هم عکسونه لګیدلی او له مقبرې سره خلک عکسونه اخلي خانغه د احمد زاهر مینوال دی داغه له قبر سره عکس باسي او وایي چې له لسکلنی د احمد زاهر سندري اوري
وار چې قرار ګوشکنی شخصانه میشي ما خودم
چې هر څومره سندري واوري تنگ بنشي زه یې له لسکلنې سندرې اورم اوس هم زما په موټر کې د هغه کیسټونه پراته دي د بل هیڅ چا نشته
دا د احمد زاهر هارمونیم دی چې د هغه نږدې ملګری سیف الله صوبت ژغوي احمد زاهر په 1900 لسیزه کې د افغانستان موسیقي یو ځلاند ستوري وو د سیف الله په وینا د شپې بنجونه په موټرونو کې د احمد زاهر د کور بهر راتلی او هرنونه به وحل
مردم یک دقیقه سر استیج آرام نمی
خلکو با هغه یو دقیقه هم پر استیج آرام ته نه پری خود کله چې به یو سندره ختم شو خلکو با چک چک یو وحل او نه غختل چې هغه ل استیج کوس شي
ای دمه موندنش که سر استیج پایان شو
لارشنن گرهار دیکھم استور ما تراوڑا
احمد زاهر با پر سټیج له سندرې سره نڅا هم کوله هغه له امریکایي سندرغاړي الویس پرسلی سره پرتله کېده د سیف الله په وینا د احمد زاهر له سندرې سره بدني حرکت خوښ وو
هغه به ویل چې الویس پرسلی پر سټیج عجب انداز لري یو حرکت لري د بویل چې زما هغه سندرغاړي نه خوخیږي چې پرنامه یې لاسونه داسې نیولې وي ته به وایې لکه چې مونږ کوي
نو نسواش پیتمه او اویمه لسیزه د افغان موسیقي تلایی دور بلل کیږي احمد زاهر به د افغانستان په لر او بر کې کانسرټونه ورکول احمد زاهر په 1909 اویم کال کې په 3 کلنۍ کې په خپل موټر کې په مرموزه توګه مړ وموندل شو
احمد ظاهر د پرون आवाज خونن هم اوریدل کیږي خو موږ درته د نن یو هنرمن اقبال یوسفزی هم در پیشنو نو موړل لتیرو سو کلونو رئیس د موسیقي په میدان کې فعال دی او خپل غزل وای راځي د غوی سره د مشال رادیو شوی خبر درووره په سر کې درته هغه حل وای چې څنګه موسیقي ته پام شو
نو هغه هم د سیوا جیجل کزتا استاویم نو هم تقریبا معصوم ما نو دا هغه وخت نه اسکول کې پروګرام او هغه لمون تیارې کو زما د والد سی بیو ملګری او زمون ډیر محترم استاد دی استاد شیرجان استاد نو ما والد سی ته وې میدان مقابله دا به لازم غټم نو بیا زما والد سی زما سره شو مو دا استاد زې تراغلو نو په هغه نظم باندې به مونږ پریکټس کول نو هغه ایوارډ چې ما واغس بیا مې زړه وغوښته چې کوشش پکار دی چې مخ په وړاندې زه نور هم لاړ شم شوق مې ورسره نور هم پیدا شو نو د هغې نه زه بیا سنګینګ ته راووتم
اقبال یوسفزی صاحب د کورنۍ مو نو خوښه وه چې تاسو د سندرې ووایئ په دې لاره کې مشکلات به نه ول تاسو ته ځکه تاسو ویل چې ستاسو پلار په خپله تاسو سره کومک کړو
ما ته په خپله ډېرې زیاتې مسایل وو د کورنۍ نه چې د دې فن د نه کولو وي چې دا به نه کوي خو زما ډېر زیات شوق و او زه د پلار نیازبین زوی وم نو پلار مې زه سپورټ کولم نو تر دې وخته مې دا فن را ورسو
خه د سوات فنکارانو ژوند او کار څنګه روان دی
نو مشکلات خو د سیدی چې لکه زمونږ سوات کې کوم وګورو نو زمونږ د سوات فنکاران څوک سپورټ کوي نه یو دویمه دا خبره چې زمونږ په سوات کې د سی انسټیټیوټ یا اکیډمي د میوزیک لکه د زدکونکو د پاره د سی نشتا دا دریمه دا خبره چې زمونږ په سوات کې سټوډیو هم نشتا نو دا ټول مسائل چې کم دي نو دا موسوسو پیری ور مخه تکړی دي او میډیا باندې موږ ډیر دا واس شوت کړی دي خلاص عمل پینې راشي نو موږ وایو چې دا راته اوشینو لکړی زیات په اسانتیا راشي زمو په سنگینګ کې
اقبال یوسف زے سے زنی خلق گلی لری وے چ وس پدی فن کی دمر پیسے ندی پاتی تاسرا تو وے چ پدی فن کی مو پیسے مو گٹلی کنے یواز کسے مو گٹلی دی
نو زمن تاسو خبر وکړه زما چې کم دینو غټه وټه قدر تاویم نو د دین نه هم دا د دین د هم زکه چې اکثر ملګری وغواړي سوک س گیفتو کی سوک توفه او کینو اغه وین نور زما د دې فن سره شوق ته مینې می ده دغه د وجنې کوم
اقبال یوسف سے سب کور ودان ژوند دی وسی په اخره کې یو ری بیا در نه مننه کو او تاسو نه بساورې دلم غواړو نو څنګه مخه خده
عزب درته یو غزل وایم چې زما ډیر زیات خپل وخت دی نو هغه به درته وایم
یپ جنې باندې پیریان دی خو هندواندی گرانیم پما گرانا پما گران دی زپے گرانیم پما گرانا تغمنا میں یاران دی خوگن کوان دی پجنائی
د اقبال یوسف زی خبر او سندره مو وریدا د دې مرکې د چمتو کولو لپاره آزاد خبریال او شاعر وحید الله قرار لمون سره مرسته کړي وا چې مونږ ترې مننه کوو وای چې ګل دې راکړو په خندا شوې زه دې لګولا په خندا خوشاله یم اس ورزو تیراتا حل تمو در امداد خان رامداد سرا پی جنگلوی کو نموڑے پا 1933 کال کی پیدا شوے تعلیم تریو بری دکڑے لک لوس کولشی او خوگ غزل لک نموڑے حل تا دا بیلا بیلو دا بی جرگو سرا ناستا پاستا همکاری لری لی رامداد خان رامداد سرا مخبری کڑی او پسر کی مبختلی چی ادبی نڑی تا دراتا کسا دیراتا اکڑی
دا ادبی دنیا تا لکا امیر سے واقعات روشی یا جذبات فکر بند غالب شی نو پاغا واجہ بازی ادبی دنیا سر متعارف شم او لکا بالخصوص دے اوالا نا مو دا یو سوچ لکا موی دا خبر دے یہ دا شعرون دے غزل سر متعارف او بالخصوص لکا مالا غزل اوی دے شعرون مدبانا کوزی او پوست پختونخوا نو بیا دغه نه زه متاثره شوم او دا هغه د شاعرۍ سره زه متعارف شوم
صحیح نو زیات کار مو په نثر کې کړی که په نظم کې
امیر صاحب زیات کار مې په نظم کې کړی که بیا بالخصوص غزل ډېر لیکلی دی او نظم دې لیکلی نظم هم دې کم لیکلی حالاتو مطابق څنګه حالات وي حالات ورسره ما شون ته قلم پورته کوو او زیاته و نثر باندې لکه افسانه را کې به ډرامه مې لیکلې او افسانې خو مې ډېرې لیکلي اوس هم لیکم لکه موجوده وخت کې مې نیمه افسانه پورته رو
صحیح د خیبر زیاتره شاعران چې وی غزل طرف ته توجه ډیره وی وجه صدا دلته د حمزه بابا ناظر شینواری همداسي د نورو معتبر شاعرانو خیبر افریدی صاحب د دوی هغه موجودګي وجه دا چې هغه تر دې وړاندې په دې میدان کې ګامون اخیستې ډیر کار کړي کده خور شاعرانه دا او د غزل د پاره ډیره خیده
دا دوار واجیم که دایشی لکه دی خیبر سیما پیترتی دا سی یو عمل لاری لکه کلم کرا سی لوار نو طلب یو دا سی احساس کی لکه په دا علاقه باندې خو ډېر غټ شخصیتونه د ادب په حواله تېر شوي، لکه حمزه صاحب، نظیر شنوارای، مصری خان خاطر، خیبر صاحب، لالزاده نظیر. نو لکه یو داسې پترتي غونې کې اواره و دا غزل نه دغه خلک د دغو خلکو په کوششونو باندې هغه شوي مخاطب شوي دي ورسره، او لکه د غزل یې خوښ کړی دی. نو د غزل د وخت سره لکه دا غزل له ډېره توجه ورکوي.
رمداد افریدی صاحب، تاسو نه به زنور تپوسونه کوم، خو د پروګرام په دې برخه کې وستاسو نه یو غزل واورو، بیا به زنور تپوسونه کوم.
مننه.
ارشاد
امیر صاحب، یو غزل دی چې نوای مې تقریبا جوړ جوړون دی لیکلې. په ځان هر نخره مې ستا د پاره جوړوله، په ځان هر نخره مې ستا د پاره جوړوله، و نشو غنی ستا زړه کې مې لار جوړوله.
واه، ډیر خو غزل دی، ډیر خپل او چستم مطلب ده.
مننه. و هغه چې ستا په وړاندې باشنا زبګنې تما، هغه چې ستا په وړاندې باشنا زبګنې تما، یا ما ته حوصله به مې دوباره جوړوله.
واه،
و د نورو غوندې زه هم پکې داغ دخکارې تما، د نورو غوندې زه هم پکې داغ داغ کارې دما، چې وخل را په ما کله هنداره جوړوله.
واه،
وستاد اشاره شما خاموش اظهار و نشو، تا ته اشاره شما خاموش اظهار و نشو، گنی ما خوله کی خبره بی اختیار جوړوله. واه، هغه په بدحاله پوره می تاب چې خندلو، هغه په بدحاله پوره می تاب چې خندلو، زما هر سن کې دي ناقرار جوړوله.
درخ
وطانی نه په هرڅه په حوالم بارمداد، تامی نه په هرڅه په حوالم بارمداد، پانه چې ستا دیدن لبه می یار جوړوله.
واه واه واه، ډیر خو غزل، ډیر ښایسته غزل دی، اوستا غزل واقعا په زړه کې لار جوړوله. رمداد صاحب ډیره مننه، کور ودان. او دره ته وایي رمداد افریدی صاحب چې په خیبر کې خیبرې مشاعرې څنګه وي، مونږ خو ډیر کلونه نه دي لیدلې، اوریدونکو ته لږ حال وایي. نن سبا مشاعرې کیږي، چیرته حجرو کې کیږي، چیرته په دیرو کې کیږي، څومره وخت کې کیږي، دا حال کرک.
مننه. د خیبر په سیمه کې لکه ادبي هلې ځلې ډېرې ټینګېږي، او لکه په هغو خلکو کې دا یو پترتي غره چې هغه داسې غونډې حجرې او د دغو شیونو خاص هم پښتانوي، الحمدلله ټول پښتانو کې هم دا غشته. خو ولته لکه دا ادبي بنډارونه جوړول یا سره ادبي دا ټولې غونډې شوې، دا سره جوړوي. او بیا داسې شخصیتونه لکه کوم ذکر وشو مخکې، داسې شخصیتونه چې په یوه علاقه تیر شي، نورېغونه خو خامخا ملاړ چې کوم ځای کنه څه پاتې کېږي، نو په هغه باندې د موږ دغه نوی کود روا دواری و په هغه باندې دا مزل کوي مخکې. او بل د خوشحالۍ خبره دا وه چې په د خبر په سیمه کې
انشاءالله همداسې به وي. تاسې د نثر یادونه وکړه، تاسې په خپله مخکې ویلي چې ډرامه مو لیکلې، دا راډیوي ډرامه وه، ټلویزیوني ډرامه وه، که د فلم د پاره څه مو لیکلو؟
دا د هغه ډرامه وه، د امیر صاحب د ټي وي ډرامه وه، او بیا هغه مور یې وه هغه ټي وي لا، خو لکه هغه ورته وویم دغه وخت مطابق چې دلته اوس هغه حالاتو ته مناسب نه دي.
نو په نثر او په نظم کې سمو کتابي شکل کې راغلي مخې ته کنه رمداد صاحب؟
یاره نثر کې خو ما چې کوم دی کنه هغه دا غوښته لري، نو په نثر باندې په نظم کې کتاب غوړي مو راغلي، او کوشش کوم ان شاء الله د نثر کې د کتاب لپاره مساعده ان شاء الله تیورم، او په وخت وخت سره به ان شاء الله دا ټول د کاري افسانو یو اغم دی، دا کتاب لامل ان شاء الله هغه هم تقریبا افسانې مرغونډې کړي دس ګیاره پیره خو به برابری ان شاء الله غدم بیا چې څنګه کتابی شکل ورکوم
په خپل چارو کې بریالي اوسه. رمضان خان رمضان سه بو که په خیره کې یو بل غزلم تاسو نو ورونو خون بو کې
مننه ډیر ډیر مننه
الکم ارشاد
د وخت د غزل مطلار دو
ارشاد ارشاد
د وخت وخت را هر څه دی بدل شوی د وخت وخت را هر څه دی بدل شوی او خدا کا لخوا
د وخت وخت سره هر څه دی بدل شوی
او خدا کا لکھوم
پختان دی بدل شوی
نن حالات می ارتقال نه پرېږدي نن حالات می ارتقال نه پرېږدي کا اوقات می څو د زړه دی بدل شوی
واه ډېر
او بل شعر راي می سپ کې ورور و جنا بنیتی او داسې نور هم رور و جن بد نیتی او داس نور هم دیر کارونا خولان دی بدل شی
واہ واہ نخ
وستا پناز و پانداز خپو ہے دمبا تا پناز و پانداز خپو ہے دمبا نن جانانا تا کا تدی بدل شی خوند و رنگ او سکون مینا یہ تالا دا خوند و رنگ او سکون مینا یہ تالا دا نن هر څه د ژوندانه دی بدل شوی او امیر صاحب د غزل مختار تو ناشنا غوندې حالات جوړ دی رمدادا
ناشنا غوندې حالات جوړ دی رمدادا
ناشنا غوندې حالات جوړ دی رمدادا دلته بد او هم نن خدي بدل شوی دلته بد او هم نن خدي
بدل شوی داو د تیرا شاعر رامداد خان رامداد اوس تخبرونه روسته شبی دي تاسو د زما د غستان کتاب د شپاړې اورې دو تره بولم. لیکوال رسول حمزه توف په تیرو قسطونو کې ویلي چې یو کتاب لیکل غواړي بیا په خپل هنري ژبه ثوابونه وایي چې موضوع به سوي اوس په دې قص کې اوري چې هغه د کتاب د نوم په اړه خپل احساسات بیانوي. له همدې سره بعد مشال رډیوي مجلې دا غنه هم پاته ورسیږي. دالارا اگده هم دا او گرانه هم خونن هم پرده لارا روانیم او دخپل گلدستی لپارا گلو نطولاوما او پر هم دی لارا ده تک پر محال می ده دی لاس لاندی کتاب ده لیکلو خیال زرطا راغلیم ده ده دول خیالونو ذهن ترا تک ده سیوی لکه دیوی میرمنی حامل دارا کیدن تخلیق خوبا ده تاکل مدین پس پا وجود کرازی خو په دې دوران کې ذهن د هماغو ارتقایي مراحلو نه تیریږي چې څنګه نطفه د ویخزې په رحم کې ټوکیږي او بیا د لوی مهنت درد او کړاو نه پس ماشوم زوکړه کوي. د کتاب د لیکلو پر مهال پر لیکوال همداسې حالت تیریږي. په ماشوم باندې د نوم خودلو مرحله د هغه له زوکړې مخکې شروع شوی نو چې داسې دا زه باید په خپل کتاب سنوم کېږدم د کوم ګل نوم د کوم ستوري نوم یا د علم او پوهې په ورقونو کې د کوم مناسب نوم په لټون شم. نه زه پر خپل آس د بل چا زین نه هوارم. د کوم بل چا نه اخیستل شوی نوم لقب یا پیژنګلو کېدای شي خو اصلي نوم نشي کېدای. دا هر څه خو سم دي خو چې تاسو د خپل کتاب لپاره د کوم نوم په لټون یاستئ نو تاسو د خپلو موادو خیال هم ساتئ او هغه مقصد هم په پام کې نیسئ چې لپاره تاسو دا کتاب لیکل غواړئ. تاسو چې کله پاپا خولۍ اخلئ نو دا خیال ساتئ چې ستاسو د سر لپاره باید جوړوي. د پاپاخ لپاره سر خو نه شي اخیستی کنه. د سازونو په کومه آله کې د تارو ګدوالې په دې پورې تړلی وي چې هغه آله څومره ده. زما کلی زما غرونه او زما داغستان زما هغه استوګن ځایونه دي چې پکې زما خیالونه زما احساسات او زما ولولې پیدا شوې دي او همدا ځایو چې ما ترې وزرې موندلې او الوت مې پیل کړی دی. زما ټولې سندرې د همدې خاورې له برکته دي. داغستان زما کور هم ده او زما زنگو هم ده. نو بیا څه ضرورت ته چې زه دلته یا هلته لټون وکړم؟ زمونږ غرایزو سیمو کې اکثره وخت پر لمسی د نیکه نوم ایښودل کیږي. نو دا کتاب چې زما د ذهن پیداوار دی او زه د داغستان بچی یم، نو زه به دې ته هم داغستان وایم. آیا تر دې کوم بل مناسب نوم د دې کتاب لپاره کېدی شي؟ د کوم هیواد د سفیر پیژنګلوي د هغوی د ملي بیرغ نه کیږي چې د هغه پر موټر رپیږي؟ زما کتاب زما هیواد دی او د کتاب نوم به د هغه بیرغ وي. دا د هر لیکوال سره پیښیږي چې د هغه خیالونه پر هرې پاڼې، هرې یوې کرښې او په یو یو ټکي کې له هغه سره بحث کوي. زما خیالونو هم د دې کتاب د نوم په تړاو له ما سره بحثونه شروع کړي دي. دوی لکه په یوه نړیواله غونډه کې د هغو وزیرانو په څیر دي چې د غونډې د ایجنډا په ټاکلو کې یوه خوله نه وي. داسې وګڼئ چې د وزیرانو له جملې څخه یوه یې دا وړاندیز کړی چې د کتاب نوم باید یو لفظ وي او هغه دې داغستان وي. خو په دې وخت کې دوهم وزیر بحث ته ځان جوړ کړی او پاسېدلی، ځکه چې هغه ته دې خبرې هیڅ خوند نه دی ورکړی. په دې کار نه کیږي، بالکل هم نه کیږي. یو وړوکی کتاب ته د یو لوی هیواد نوم څنګه ورکول کېدای شي؟ که د یو ماشوم په سر د هغه د پلار پاپا خولۍ کېښودل شي، نو د هغه سر به ټول پکې ورک شي. هغه بل کس ځواب وایي، کار ولې نه کیږي؟ سپوږمۍ د اسمان په لمن کې ګرځي او عکس لاندې پر ځمکه، سیندونو او سمندرونو کې خوځیږي. موږ د سپوږمۍ عکس ته هم سپوږمۍ وایو، موږ پر هغې کوم بل نوم نه ږدو. او د دې ګینې ضرورت شته؟ ما ته هغه کیسه را یادیږي چې یوې چالاکې ګیدړې یو خونړي لیوه ته د سپوږمۍ عکس ښودلی و. ورته ویلي و، هغه دی، هلته وګوره، د وازدې ټوکړه پرته ده. او بېوقوف لیوه د وازدې د ټوکړې په لالچ کې سیند ته دانګلی و. خو دا د ګیدړې مکر او دوکه وه. مخالف وزیر بیا هم د خبرې منلو ته تیار نه دی او وایي، خو بیا هم داسې نه کیږي، هېڅکله هم نه کیږي. داغستان په اصل کې د یو جغرافیایي تصور نوم دی. په دې کې غرونه دي، سیندونه دي، ژورې کندې دي، ابشارونه دي او سمندرونه دي. زه چې کله هم د داغستان نوم اورم، نو په ذهن کې مې یوه نقشه جوړیږي. په دې وخت کې زه په منځ کې وردانګم. بیخي داسې نه ده، زما زړه له داغستانه ډک دی او زما زړه کله هم د جغرافیا یوه نقشه نه ده. زما چې کوم داغستان دی، هغه نه جغرافیایي سرحدونه لري، نه یې حدونه ټاکل شوي. زما داغستان د پیړیو یو هوار تسلسل هم نه دی. که زه د خپل کتاب پر لیکلو بریالی شوم، نو دا به د داغستان په اړه کومه معلوماتي کتابچه نه وي. زه به ټولې پیړۍ د یو بل سره ګډې وډې کړم، بیا د هغوی د تاریخونو لاسته راوړنې، د هغه ځای د خلکو اصلي رو او د داغستان جوهر راوباسم او د خلکو پر وړاندې به یې کیږدم. داسې ګڼل کېدای شي چې د هر داغستاني لپاره به داغستان یوه معنا ولري، خو د هر یو په زړه کې به د خپل داغستان تصور وي. زما هم خپل یو داغستان دی، هغه داغستان چې یوازې ما لیدلی او پیژنم یې. زما په ګډون هر داغستاني ته د هغه د نغمو، سیندونو، متلونو، غرونو، بازانو، نالونو، لارو او د غرونو لازانګو نه تصور جوړ شوی دی. نور بیا